زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وقت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. درنو دوستانو، د ساده رادیو په بلخ پرونه کې مو بیا ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه څو رپورټونه لرو. ورپسې د ازادۍ په څپو کې پروګرام وړاندې کیږي، خو په سر کې هم پام وکړئ د نړۍ او افغانستان خبرونو ته. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان له ګاونډیو د سیمو له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د امن او ثبات د ټینګښت او اقتصادي ودې په برخه کې د نورې هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او په کابل کې د آسیا د زړه د کنفرانس نورو ګډونوالو دغه کنفرانس یو بریا بللې ده. او د وینزویلا ولسمشر ویل دی چې هیواد یې د ایران په مرسته بې پیلوټه اکتشافي الوتکې جوړي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د امن او ثبات د ټینګښت او اقتصادي ودې په برخه کې د نورې هڅې هم وکړي. ښاغلی کرزی د آسیا د زړه کانفرنس چې پرون په کابل کې جوړ شوی و، په وینا کې وویل چې په اقتصادي او امنیتي برخو کې نور همکاري به سیمه له تروریزم، بنسټپالنې او تشدد څخه وژغوري. افغان ولسمشر زیاته کړه د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر به په هیواد کې د سولې په هڅو کې د سعودي عربستان او پاکستان د زیاتو مرستو د جلب په مقصد په نږدې راتلونکي کې د دوو هیوادونو ته سفرونه وکړي. له بلې خوا، د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې جوړ شوي پرونی کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره یو مهم پرمختګ بللی. بل برنز چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره افغانستان ته تللی و، د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د خند ستاینه کړې. ویلي دي چې د دې غونډې بحثونو د افغانستان لپاره د یو سوکال او سولهیز راتلونکي په برخه کې د دوی د خند څرګندونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په ډاګه کړه چې امریکا به په دې برخه کې له افغانستان سره په هر ګام کې ګډ کار وکړي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني کر چې پرون په کابل کې په دې کانفرنس کې برخه لرله، له کانفرنس څخه وروسته یې په یو مطبوعاتي غونډه کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د بهیر کلک ملاتړ کوي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې ولسمشر پرون د ډنمارک د بهرنیو چارو له وزیر ویلي سویډل سره هم وکتل. سویډل چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي، ویل ډنمارک او اروپایي ټولنه ژمنه ده چې له افغانستان سره به راتلونکو مرستو ته دوام ورکړي. په عین حال کې ولسمشر حامد کرزی پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل هیواد یې لیوال ده چې له افغانستان سره دوه اړخیزې اړیکې او همکاري پراخې کړي. دا ولسمشر د ویندوی د دفتر لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې د آسیا د زړه په نوم کانفرنس مهم وباله. ښاغلی لاوروف په افغانستان کې د روسیې د نوو او زړو ساختماني پروژو په اړه افغان ولسمشر ته معلومات ورکړل. زیاته کړه چې روسیه غواړي د دې پروژو د کار د دوام لپاره له اړوند وزارتخانو سره مرستې زیاتې کړي. سرګی لاوروف زیاته کړې چې روسیه غواړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې هم مرستې وکړي. او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی قطر ته ځي، څو هلته په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. مارک ګروسمن به د قطر له چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی ګروسمن به د قطر له سفر وروسته فنلند ته ولاړ شي او هلته به د افغانستان د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. په هلسنکي کې د دې غونډې هدف د هغې لویې غونډې لپاره چمتووالی دی چې د جولای په 8 نیټه په توکیو کې جوړیږي. د توکیو په کانفرنس کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه بحث کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د وینزویلا ولسمشر وایي چې هیواد یې د ایران په مرسته بې پیلوټه الوتکې جوړوي. هوګو چاویز د وینزویلا د دفاع وزارت په ودانۍ کې د پوځ افسرانو ته په وینا کې چې پرون د یو ټلویزیوني چینل له لارې خپرېده، وویل چین، روسیه او ځینې نور هیوادونه هم د دې بې پیلوټه الوتکو په جوړولو کې چې یوازې د کشفي اهدافو لپاره په پام کې دي له وینزویلا سره مرسته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویکتوریا نولان پرون وویل چې واشنگټن په دې برخه کې پرمختګ په ډیر غور څاري.
The Venezuelans make lots of extravagant claims, so do the Iranians.
ویکتوریا نولان وایي وینزویلایان به حد عجیبې دعوې کوي. ایرانیان هم همداسې تبن پر ایران د نړیوالو لګول شو بندیزونو د ماتدو اندېښنه را سره شته او موږ په غور سره څار کوو چې دا پروګرام به څنګه مخ په وړاندې سي. دا پوزي افسر چې د چاوي سره په څنګه ولاړ وویل چې په ایران کې د روزنې له بشپړولو وروسته د وینزویلا انجنیرانو تر اوسه درې د الوتکې جوړې کړې. چاوي چې د امریکا سره دریس په لرلو مشهور دی، له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري. د اسپانیا او امریکا رسنیو په دې وروستیو کې رپورټ ورکړی و چې امریکایي چارواکي د بې پیلوټ الوتکو له دې پروژې څخه خبر دي. د مصر یوې بایدباره محکمې وروسته له دې چې د دې هیواد د پارلمان له دریو یوه برخه څوکۍ بې اعتباره اعلان کړې، د پارلمان د ړنګېدو حکم ورکړ. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د مصر اخوان المسلمین ګوند د پارلمان څخه کم نمایي څوکۍ وګټلې. د مصر د رسمي خبري اژانس مینا د رپورټ له مخې د اساسي قانون علي محکمې پرون په یو حکم کې ویل چې پارلماني انتخاباتو له اساسي قانون سره مطابقت نه درلود او ځکه خو له انتخاباتو وروسته د پارلمان جوړښت مشروعیت نه لري. د مصر دولتي ټلویزیون رپورټ ورکړ چې حاکمې پوځي شورا د دې حکم د عواقبو په اړه د بحث لپاره پرون بیړنۍ غونډه وکړه. هم دې محکمې پرون په یو بل حکم کې پریکړه وکړه چې د مصر د لرې کړې شوي ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ د دورې وروستی صدر اعظم احمد شفیق کولای شي ځان د راتلونکي اونۍ په پیل کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید کړي. شفیق به چې شنبه او یک شنبه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهمه دوره کې د اخوان المسلمین ګوند له کاندید محمد مرسي سره سیالي کوي. دا رپورټونه له مخې تر اسکوونکو ویډلې پرون په قاهره کې د اساسي قانون د محکمې د ودانۍ په مخ کې مظاهره وکړه او د پوځ او پولیسو سرتیري چې د امنیت لپاره ولاړو په کانو وویشتل. لازادې لړیونه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بلاروس په وړاندې د امریکا د ملي بیړني حالت موقف د یوې بلې دورې لپاره تمدید کړ. وی ویل چې د بلاروس د حکومت ځانګړي شخصیتونه لا هم د متحده ایالاتو ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ ته یو بېساری او فوق العاده ګواښ جوړوي. د دې موقف تمدید متحده ایالاتو ته امکان برابروي چې د ختیځې اروپا په دې استبدادي هیواد کې د ځانګړو افرادو او کمپنیو پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. د بلاروس په وړاندې د بیړني حالت دریز لومړی ځل په 2006 کال کې د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش لخوا اعلان شو. د برتانیې ستري محکمې پرون د ویکیلیکس موسس جولین اسانج دا وړاندیز چې د جنسي تیری په تور سویډن ته د سپارل کېدو د حکم په وړاندې به یو ځل بیا د استیناف غوښتنه کوي رد کړ. د پریکړې په برتانیې وی محکمو کې د اسانج وروستي حقوقي امکان هم له منځه یووړ. د برتانیې ستري محکمې دوه اونۍ مخکې اسانج دا استدلال رد کړی و چې وی ویل سویډن ته د سپارلو لپاره په اروپا کې د نیولو حکم بې اعتباره دی. د د مدافع وکیل وروسته وویل چې ځینو قاضیانو دا وضاحت نه دی ورکړی چې دا پریکړې پر کوم بنسټ کړي. جولین اسانج چې وایي په سویډن کې د هیڅ راز ګناه نه ده کړې، لا هم دا چانس لري چې خپله قضیه د بشري حقونو د اروپایي محکمې ته وړاندې کړي او ښایي په دې صورت کې سویډن ته د ده د سپارلو مخنیوی وشي. سویډن څارنوالان غواړي چې د هغه دوو میرمنو د ادعاو په اړه چې اسانج یې په جنسي تیری تورن کړی نوموړي نه تحقیقات وکړي. او د اروپا د فوټبال د 2012 کال د اتلولۍ په لوبو کې تیره شپه اسپانیا او ایرلند لوبه وکړه چې 0-4 په وړاندې د اسپانیا په ګټه پای ته ورسیده او په دې توګه ایرلند له دې ټورنمنټ څخه ووت. د پولند په ګدانسک ښار کې په دې لوبه کې اسپانیا چې مخکې د کروشیا په وړاندې 1-3 په وړاندې ماتې خوړلې وه، د اروپا د 2012 کال د فوټبال د اتلولۍ په لوبو کې د لومړنۍ بریا لپاره هڅه کوله. بیګا شپه بل لوبه د ایټالیا او کروشیا ترمنځ واچې یو په یو مساوي پای ته ورسیده. د کروشیا یو بل بریا کولای شو چې د هیواد د دې لوبو کوارټر فاینل ته ورسوي. د ایټالیا د ټیم لپاره د اسپانیا لوبي وروسته د تیر شپې لوبه دوهمه مساوي مسابقه او اوس به له ایرلند سره په مسابقه کې تر سخت فشار لاندې وي، ځکه یوازې د بریا په صورت کې به خپل ګروپ کې پاتې کېدلی شي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ساده ای رادیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې. پرون کابل د آسیا د زړه په نوم د نړیوال کانفرنس کوربه و چې پکې د سیمې او نړۍ د هیوادونو استازي راټول شوي وو. د دې کانفرنس د نتایجو حال بدر کړو او همدارنګ به مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیري هینا ربانی کر لاغه سرګندونو خبر کو چې په کابل کې کړی دي. دا خبرونه ډیره برخه د ازادۍ په صفو کې پروګرام ته څنګه شوي چې پرون په مستقیمه توګه خبره شوې ده او دا خبرونه تاسو تکرار اوریدل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی د آسیا د زړه په سیمه ایز کانفرنس کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په روانو هڅو ټینګار کړی دی. پرون دغه کانفرنس په کابل کې پای ته ورسید او پکې د سیمې او نړۍ د نهه ویشت هیوادونو استازو ګډون کړی و. احمد زبیر ژمن د کانفرنس د نتایجو حال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس بریالی وباله او ویل چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د لا ډېرې همکاري او اعتماد د اهمیت څرګندونه وکړه. ډاکټر زلمی رسول وویل دغه کانفرنس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او همکاري یو نوی ګام دی. هغه چې د کانفرنس له پای ته رسیدو وروسته له خپل ترکی سیال احمد داود اوغلو سره په ګډ خبري کانفرنس کې وینا کوله په دې اړه وویل:
د دې کانفرنس په نتیجه کې د آسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او جګپوړو چارواکو او د سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو پلاوه د اعتماد او همکارۍ د پیاوړي کېدو لپاره یو بل ګام پورته کړ. د نوي لید پر اساس دغه نوی ګام تیر کال د استانبول د کانفرنس راهیسې د پیل شوو سیمه ایزو همکاریو په لړ کې اخیستل کېږي.
خغلی زلمی رسول وویل چې په کانفرنس کې د آسیا د زړه هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې په وو برخو کې په مشخصو تدابیرو موافقه وشوه. د کانفرنس لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې دغه وو برخې له طبیعي پیښو سره ترهګرۍ او مخدره موادو سره مبارزې، د سوداګرۍ د خونو ترمنځ همکاري او د سوداګرۍ سیمه ییزو زیربناو او پوهنې په برخو کې همکاري جوړوي. دغه اعلامیه شپږ درس مادي لري چې له افغانستان سره او د سیمې د هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې په همکاریو پکې ټینګار شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل چې په یاد کانفرنس کې شوي تعهدات به د کاغذ پر مخ نه پاتې کیږي، بلکې د عملي کېدو لپاره به پرله پسې اقدامات کیږي.
دا یوازې یوه مبهمه ژمنه نه ده، بلکې دا یوه روښانه ژمنه ده چې د کانفرنس لخوا وشوه. دا به د نورو ټولو هیوادونو لخوا له نږدې په کابل کې زموږ له سفارتونو سره په همغږۍ کې تعقیب کیږي. همداراز هر کال به د دغو ټولو مسایلو د عملي کېدو لپاره دوه ځلې غونډه کیږي.
ټاکل شوی د آسیا د زړه د سیمې د هیوادونو د وزیرانو راتلونکي غونډه راتلونکي میلادي کال په قزاقستان کې جوړ شي. د افغانستان شپږو ګاونډیو هیوادونو روسیې، سعودي عربستان، ترکیې او د متحده عربي اماراتو په ګډون پنځلس هیوادونه په دې کې شامل دي. د آسیا د زړه هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې په هدف د غونډو دغه لړۍ تیر میلادي کال د ترکیې په استانبول ښار کې پیل شوه، چې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او یو شمېر اروپایي هیوادونه ترېنه ملاتړ کوي.
تازه موږ له ازادۍ راډیو نوري و موردل چې د افغانستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د کابل پرونی کانفرنس چې د آسیا د زړه په نوم جوړ شوی و یو بریا او لاسته راوړنه بللې. افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې کانفرنس کې څرګندونې پرون وکړې او یو اربی په افغانستان کې د سولې او پخلاینې او په دې برخه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو پر رول ټینګار وکړ. د دې تفصیل به له حامد مومن نوارو.
افغان ولسمشر په هیواد کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال او د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړولو لپاره د سولې پخلاینې د هڅو بریا ضروري وبلله. خاغلی کرزی چې د پنځمې په ورځ په کابل کې د آسیا د زړه سیمه ایز کانفرنس ته پرانستې وینا کوله، یو ځل بیا په هیواد کې د پخلاینې په هڅو ټینګار وکړ او وویل چې د سولې د عالي شورا مشر به ډېر ژر سعودي عربستان او پاکستان ته سفر وکړي. خاغلی کرزی د پخلاینې په هڅو کې د سیمې د ټولو هیوادونو او په تیره بیا د سعودي عربستان او پاکستان رول مهم وباله. د لدوړو هیوادونو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او پخلاینې لپاره د دوی د هلو ځلو ملاتړ وکړي.
زه غواړم چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره د خادم حرمین شریفین ملاتړ دوام وکړي، څو دغه هیواد له جګړې راووځي. موږ همداراز ډېر زیات هیله مند یو چې په پاکستان کې زموږ ورونه او خویندې هم ورته کار وکړي او موږ لا دمخه له پاکستان سره په دې اړه په خبرو بوخت یو.
د ولسمشر کرزی لخوا د سولې د هڅو د ملاتړ سپارښتنه په داسې حال کې شوې چې په افغانستان کې دننه او په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بهیر په ټپه ولاړ دی. تر ډېره ویل کېږي چې د سولې بهیر روس له هغې په ټپه ودرېد چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ. ځینې افغان کتونکي په دې باور دی چې وسلوالو مخالفینو د ایران او پاکستان په لمسون چې له دې اړیکو سره مخالفت څرګند کړی د سولې بهیر ځنډولی دی. خو ښاغلي کرزی یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د امریکا په ګډون له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره به د افغانستان ستراتیژیک تړونونه د سیمې او ګاونډ له هیوادونو سره په اړیکو کوم اغیز ونه کړي.
د مشارکت دا تړونونه به زموږ او زموږ د ګاونډیو ترمنځ اړیکې کمی نه کړي، بلکې موږ تمه لرو چې دا تړونونه به له ګاونډیو سره زموږ د اړیکو مثبتو اړخونو ته وده ورکړي. په ورته وخت کې موږ هیله مند یو چې په لویدیځ کې زموږ ملګري او په تیره بیا امریکا به دا درک کړي چې افغانستان په دې سیمه کې دی او باید چې خپل گاونډیان سره په سوله کې ژوند وکړي.
له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې لپاره د افغان حکومت د هڅو په وړاندې یو اساسي خنډ د گاونډو هیوادونو او په تیره بیا د پاکستان نه همکاري بلل کېږي. افغان حکومت له دې مخکې هم د یوې رسمي اعلامې په خبرولو سره د پاکستان له حکومت څخه غوښتي وو چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ چې په دغه هیواد کې میشت دي د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې عملي ګام نه دی پورته شوی. دا چې سعودي عربستان چې د مذهبي پلوه د زیات نفوذ خاوند بلل کېږي د پاکستان د همکارۍ په جلبه ولکه څومره مؤثر رول لوبولې شي وسه اټکل ګران دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټولې هغه ادعا رد کړې چې ګواګي پاکستان په خپل خوره کې د تراکرو ډلو ملاتړ وکړي. هنا ربانی کرده پنجشنبه پروس په کابل کې خبري اعلان وکړ چې هیواد د افغانستان د سولې له بهیر څخه کلک ملاتړ کوي او په دې برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. خو افغان کارپوهان وایي چې پاکستان اوس هم ترګري ډلې روزي او کلک ملاتړ کوي. په دې اړه به د اسدالله لودین ریپورت واورو. ورپسې تاسو د ژوند رنګونه او همدارنګه د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوریدلی شئ. باید یادونه وکړو چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام پرون په مستقیمه توګه له کارپوهانو سره ثبت شوی او نن یې تکرار خپرېږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان سره د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د امکان تر حده د افغان حکومت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل هیواد د سفارت په انګړ کې خبريالانو ته ویل چې سوله د افغانانو غوښتنه او اړتیا ده او زیاته کړه چې خپل افغانان باید د دې بهیر رهبری وکړي. دا چې پاکستان د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر سره سمرسته کولای شي، ساده جواب یې دا دی چې پاکستان به تر خپل واسې پورې په دې برخه کې همکاري وکړي. دا خپل د افغانانو کورنۍ موضوع ده او باید چې مشري او رهبری هم خپل افغانان وکړي. د سولې په برخه کې د افغانانو ځانګړې غوښتنه مطرح شوې ده او موږ هیله مند یو چې په ګډه سره به په دې برخه کې د ځینو نورو کارونو ابتکار هم وکړو. هینا ربانی کار دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د آسیا زړه کانفرانس په پرانستون کې وینا کې د افغانستان د سولې په بریالیتوب ټینګار وکړ. پاکستان هغه هیواد دی چې د راپورونو له مخې ترهګریزې ډلې روزي او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او کراري راشي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټولې هغه ادعاوې رد کړې چې ویل کېږي پاکستان په خپله خاوره کې ترهګرو او د دوی مشرانو ته پناه ځایونه ورکړي، خو افغان کارپوهان بیا د میرمن کار له دغو څرګندونو سره موافق ندی. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی ازادي رادیو ته ویل چې پاکستانی چارواکو تل د ترهګرو له ملاتړ او ساتنې څخه انکار کړی، خو زیات کړه چې دغه سرګندونې دوی ته د منلو وړ نه دي.
اول وړ مانی وی اخر مانی وی چې پاکستانیان د ترستانو د امانه انکار کوي، په خاب په صلاح او مرتبه انکار کړي. دا یو غیر د ترستان په پاکستان کې تجهیز کیږي، تنویل کیږي، بیا نو افغانستان ته اول کیږي. به تر دا چې ټول دنیا وایي چې پاکستان د تروریزم حامل یم، د کاین وایي ټول دنیا وایي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې ویل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی ته هم د هیواد ته د ورتلو بلنه ورکړې ده.
د ژوند رنگونه
د مانوم غلام زکریا احمد زید کابل د لبنیاتو د اتحادی منتخب رئیس.
اقدره توې چې په شودو کې څومره وبخرڅوي؟
شودې خو تابانه وبلري، شودې خو په خپل واګانې چې شاوتالي خوري یا خپل وبچ کې دوغونه شودې جوړيږي. البته شودې د مختلفو پیسدیو یا مختلف نسلونو د بغواګانو کې چې زراعتي غواګانې 3% شهمي باقی مانده وچ مواد او وبوي شودې خپل لکه وبل شي. اما موږ نه پکې اچو ګناه د څوک چې مسلمانې په شودو کې باید وبګاډ نه کیږي. مثال دا وای پیسې او دا واس شیر د شیر.
ولی وسم نظر د خپل هیواد تولید ته د بهر ملکونو محصولات خرڅيږي.
دولت د افغانستان د حیواني محصولاتو د صنعت کېدو چندان د خاص علاقه نه لري چې دوی د اتحادیو د کوپراتیو ته مالدارانو ته سهولتونه ایجاد کړي.
په داسې حالت کې تاسو غوښتنه له مسولینو لرئ؟ دا
د موږ مسولینو نه غوښتنه ده چې له خدای نه ویریږي او د خپل مملکت سره د خپل وفاداری ثابت کړي چې دغه خپل داخلي محصولات ته د پروسس بازاریابی ورخه کې کومکونه وکي همکاریاں وکي
لږه وخت نه چې تاسو د فرمونه جوړ کړی دی کنه د کلیوالو د محصولات په تولید کې څومره فرق راغلی
دی وته څو نو خدمات رسیدي سموګه دوی ته بلانسوي حیواني خوراکه په ټیټ قیمت ورکوو چې ترڅو د دوی د مالو محصولات په باندې لوړ شي د غواګانو دوی هم خځې او نر ترینینګ کړی دی په ورسره د ساتنه د مالداری کې چې په څه شکل باندې دغه کومه نوی ساتنه چې وه داده چې لک سنتي و اصري ساتنه ته دوی واړی صحیح خدمات ته لاسرسی لري دوی با کیفیت حیواني خوراکي ته په مناسب نرخ لاسرسی لري او لټول مهمه داده د دوی محصولات ته د دوی د کور په مخ کې د شودو د راټولولو مرکزونه جوړ شوی یعنی د مارکیټ یو ښه زمينه دوی ته مسایل سره په افتوار شکل باندې نقد پیسې ورته ورکول کیږي
او لتاس نډیره مننه
تاسو نډیره مننه
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې تر دې د مروغ او جوړو سیو د ژوند ورځې شپې مو په خوښۍ کې تیر شي په خبرونه کې دوه جنا قالو کوزه او ظریف نظر ستاسو قرب یو دوستانو تاسو هم خبر یاست چې د جوزا په 25مه په کابل کې د اسیا د زړه په نامه یو مهم کانفرنس جوړ شو او هدف یې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د سیمه ییز همکارۍ جلبول او د اعتماد رامنځته کول په ګوته شوې دي. په دې کانفرنس کې د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحاد او ناتو د استازو په ګډون د 9 هیوادونو استازو او د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی دی. د تیر کال په نومبر میاشت کې د ترکیه په استانبول ښار کې هم د افغانستان په اړه ورته کانفرنس جوړ شوی و او د سیمه ییز همکارۍ پر اهمیت یې ټینګار کړی و. کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان مسله او ستونزه سیمه ییزه او نړیواله ده او حل یې هم باید د سیمې د هیوادونو په صادقانه او رښتینې همکاري او د نړیوالې ټولنې په پوره ملاتړ کې ولټول شي. د کابل د کانفرنس له جوړېدو مخکې خبري رسنیو او کارپوهانو ویل چې په دې غونډه کې به په ګاونډي هیواد پاکستان باندې زیات فشار واچول شي چې په خپلې خاورې کې د وسلوالو امن ځایونو له منځه یوسي او د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د افغانستان په سولې او ثبات کې رښتینې همکاري وکړي. زیات شمېر افغانان په دې باور دي تر هغې چې په افغانستان کې قانون پوره حاکم نشي او کار اهل کار ته ونه سپارل شي هر څومره کنفرانسونه او غونډې کې جوړې هم شي او هر څومره مرستې چې افغانستان ته ورکول شي بیا به هم په اصطلاح هماغه غر هماغه کربوڼی وي. نړیوال هم له افغانستان څخه غواړي چې اداري فساد باید له منځه یوسي او د دولت ارګانونه باید په پوره شفافیت او اغېزناک ډول کار وکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په دې اړه ویل
د دې اساسات څخه په استفاده سره د دې کومکو څخه په استفاده سره خپل خاوره په داخل کې د ډیر تقویه کو حکومتداري تقویه کو بهبود د نظام راوړو فساد ورکو سیاست مو پوخ کو او نهادونه مو پاخ کو او دا خاوره داسې ځای ته ورسو چې بیا د پردو د رخنو ور نوي د تروریزم د رخنې ور نوي او دلته څوک دا جرأت ونه کړي چې رخنه وکړي او دا خاوره دومره ټینګه سوي داس پاخه دیوالونه چې بیا دا خاوره تبل ترپشو لاندې نشي.
افغانان دا هم وای د افغانستان د پولو او دیوالونو په خواله د دولت په قوت او مسولیت اخیستنې پورې اړه لري. که په دولت کې دولتونو جوړ وي هر سړی په خپل سر ډنګوي او قانون ته درناوی نه وي لکه څنګه چې لس کلونه په هغه او دغه تیر شول نور کلونه به هم تیر شي او د افغانانو ژوند به ورځ تر بلې خراب شي. دا هم پټنه ده چې په افغانستان کې لا هم جګړه ماران لکه د خامارانو په څیر دومره قوي دي چې لمن زړولې د نړیوال قوت او ټینګ افغاني هوټ پرته ممکن ندي. همدې کسانو په نورو کارونو سربیره سیاست او اقتصاد هم مافیایي کړي د ملت او قانون خیال نه ساتي. پروانه ونې کې راپورونه خبرو شول چې د ملي جنبش د مشرتابه غړی جنرال عبدالرشید دوستم په شمال کې د تیلو د استخراج له کمپنیو څخه باج اخلي او دا کار د ملي ګټو پر ضد او حتی ملي خیانت بلل شوی دی. په دې مسلې باندې د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې هم بحث شوی دی. جمهور رئیس کرزی وای جنرال دوستم په ملي خیانت نه دی متهم او دا مسله به عدلي او قضایی ارګانونه وسیړي.
کسی جنرال صاحب دوستم متهم به خیانت ملي نه کړ او که در مطبوعات قرار بده حرف اول است، ولی زمانی که یک گزارش رسمی میرسه به کابینه افغانستان و جلسه امنیت ملی افغانستان راجع به ممانعت سرمایه گذاری در افغانستان، دولت افغانستان مکلف به ایستور یک مسئله بزرگ منافع ملی افغانستان است. از این بر مردم افغانستان روزگار پیدا می شود. یک مسئله پیگرد قانونی است و حقایق با تثبیت شد، راست و دروغ معلوم شد، قانون باید رفع بگیرد.
د شمال اتحاد هڅه کوي چې د جنرال دوستم مسله هم سیاسي کړي او د ځینو په وینا اصلي خبره بل رنګ کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد او کارپو ښاغلی فاروق بشر په دې اړه وایي:
زه فکر کوم چې مخالفین د حکومت یا جماعت شمال کوشش کوي چې دا موضوع د سیاسي بڼه ورکړي یا سیاسي رنګ ورکړي، اما زه شخصا په دې عقیده یم تر هغه وخته پورې چې دغه څېړنه تکمیل شوی نه ده، زه نشم کولای چې وایم چې دا یو سیاسي موضوع ده. زه کاملا دغه یو حقوقي موضوع بولم او د اساسي قانون له مخې تر هغه وخته پورې چې متهم په قطعي حکم نه محکمه محکوم علیه شوی نه وي، هغه بېګناه ده.
دا چې قانون تر کومه حده په افغانستان کې حاکم شوی او د افغانستان په اړه نړیوال او سیمه ایز کنفرانسونه به د ستونزو په حل کې څه ډول اغېز ولري، دا او نورې پوښتنې به له درنو مېلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټوډیو کې رابللي مېلمانه دي: د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی، د حق او عدالت د ګوند مرستیال او د سیاسي مسلو کارپو ښاغلی اسدالله ولولجي، او په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی میاګل وسیق.
بله، تشکر آقای الکوزه. شنوندگان نهایت عزیز، میهمانای محترم، السلام علیکم.
ښاغلی ایوبی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په نوبت سره راشه، بیا به ولولجي صاحب خبرې وکړي. ما هم چې لږ خبرې وکړلې د مقدمې په شکل باندې چې کنفرانسونه خو جوړېږي، خو که په افغانستان کې د قانون حاکمیت ټینګ نه وي او خپل دولت محکم نه او ټینګ نه وي، مشکلات شاید حل نه شي. مهرباني وکړئ صاحب، ستاسو نظر غواړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الکوزه صاحب، تاسو ته نظر صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډېر مهم سوال دی. واقعا هم درڅو چې په افغانستان کې په خپل د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه چې د افغانستان د اساسي قانون طرفداران دي او دغه اساسي قانون مؤسسین دي، دوی د ټولو د مخه حق او مسؤلیت داري چې دوی باید په خپل اساسي قانون ومني، اساسي قانون ته احترام وکړي او د اساسي قانون د پلي کېدو او د تطبیق لپاره هلې ځلې وکړي. موږ همیشه شاهدان یو چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په نظامی مخالفینو باندې دا ژغ کوي، خصوصا پر طالبان او حزب اسلامي باندې ژغ دا کوي چې تاسو اساسي قانون ومني او خپل سلاوي پر مځکه کښېږدي او افغانستان ته راسي، د افغانستان حکومت په تاسو سره سوله وکړي. اوس خبره دا ده، ترڅو چې په خپل هغه کسان چې د مخالفینو څخه د اساسي قانون د منلو غوښتنه کوي، هغه په خپل اساسي قانون نقض کوي، په خپل اساسي قانون ته احترام نه لري، په خپل هر هغه موضوع لکه مخکې چې ډاکټر صاحب بشر په خپل خبرو کې وویل چې هر موضوع چې جنایي پیښه سي په افغانستان حکومت کې شامل کړي او د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفین د هغه جنایي موضوع څخه سیاسي موضوع جوړ کړي او په افغانستان کې دغه تعصبات او دغه موضوعات اشاره کوي او کوشش کوي چې خپل جرم پاتې کې ونغړي پټي کې او موضوع سیاسي دا تقریبا دا اوس د څو چزمر مجلس رخصت شوی دی. زه چې کوم خپل سیمه تکللای ما او زه چې پټولنه کې د خلکو سره وینم، زموږ اولس دا وخت ډیر په یو قسم حالات کې قرار لري چې هغه هیڅ نه و آینده ته امید، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډیر تغیرات راغلي دي، باوجود چې د افغانستان په سیستم او په نظام او په اداره کې تغیرات راغلي دي، در ټولو مهم سوال چې د اولس سرور سره دی هغه دا دی چې د اساسي قانون تطبیق دی چې هغه پر زورورو باندې نه تطبیق کیږي، په زورونو کسان په محبسونو کې برنه حقناستي د سیاسي قرباني ښکار سوي دي، د سمتي قرباني ښکار سوي دي، د ژبني قرباني ښکار سوي دي، د حزبي قرباني ښکار سوي دي. ورځ په ورځ په اولس کې د دغه موجوده سیاسي نظام او دغه دیموکراسي خلاف نفرت را پیدا کیږي. ورځ په ورځ اولس خپل تحمل د لاس ور کوي. اولس اوس په هر کم چې کیږي، په هر قرباني چې کیږي، اولس نور غواړي چې دغه موجوده صورتحال خصوصا د اساسي قانون ته متقابل احترام نسته او هغه دغه چا د خوانسته کم چې مسؤلیت او مکلفیت اساسي قانون لري، نو هغه کسان باید په خپل احترام ورته وکړي، هغه کسان باید خصوصا د افغانستان حکومت چې د اساسي قانون طرفدار مؤسسین دي او غوښتونکي دي او همیشه دا وایي چې د اساسي قانون په سیمه کې د ټولو بېله شک چې اساسي قانون ډېر بهترین قانون دی، د افغانستان د ټولو خلکو لپاره قابل د قبول دی، مګر شرط یې دا دی دا وخت اثر پذیر جوړیږي چې تطبیق شي.
او کور دی ودان. ولولجي صاحب، مهرباني وکړئ چې تاسو خپل نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. او فساد یو عدم تحقق و قانون در افغانستان دیجا حرفایی را که واقعی سبلاتف کردن که خودشون عضو یکی از قوه های حکومت افغانستان قوه مقننه و قانونگذار هستن اینا. ببینین ما به حساب حاکمیت قانون در افغانستان کسایی که مجری قانون هستن، کسایی که باید قانون را تطبیق بکنن، با تأسف در کشور ما نقص قانون یا تخطی از قانون از طرف عمو مراجع صورت میگیره. پس ما چی انتظار داشته باشیم که افغانستان به اساس فیصله هایی که کنفرانس های بین المللی یا منطقوی میکنه اینها اعتبار اون فیصله ها اینا عمل بکنن و مردم افغانستان از دری و ازی که قرار دارن رهایی ببخشن. میگه یک گمه چه است؟ میگه هر چی که گندت نمکش میزنند، وای با آن روز که گندت نمک. اگر خود استر محکمه من حیث مرجع که تمام قوایب که جرمی که جبه اوجا موضوعات فیصله میشه و یا سارنوالی که اینا در مقابل متهم صورت دعوا جور میکنن و از چیزی دولت دفاع میکنن، یا پلیس که اینا مجری قانون اصلا در اینجا قانون تطبیق باید بکنن، همه در فساد غرق هستن. و یه تا هم نیست که ما بویم که اینا فاسد هستن. خود جناب آقای کرزی به صفت رئیس جمهوری افغانستان بارها در تمام صحبت خود در این مورد کار نمی کنن که در افغانستان این قانون حاکم نیست و فساد گسترده نشده، همه را میگن. اما از با در وقتی که بیایم که می حرفا عملی شوه، اصلا بله. عملی نه تنها عملی نمی شوه که هنوز هم حاکمیت قانون ضعیفتر
شده. بله. تشکر سپم دیرته باید.
تشکر. بازم تا نوبت میتیم محترم آقای میاگل وسیق، شما به عنوان کارشناس مسائل سیاسی دعوت شدین. همچنان خبر گرفتیم که شما عضو جبهه نجات از بحران هم هستین که یک موقف بسیار خوب است. شما چی فکر میکنین؟ ما یک سوال اساسی که در ذهن ما زیادتر خطور میکنه ایست که در همچو یک کانفرانس، یعنی در آستانه همچه کانفرانس بسیار زیاد مهم که اضافه تر از 40 دولت مهم دنیا اشتراک میکنن و مسئله افغانستان از همکاری های منطقه است، چطور شد که در ظرف یک هفته یک کد جنجال سر از این مسئله رشوت بازی و این سیاسی های ما در بین خود بسلای ساده گروین در کلیه که دیگر ازداده رفتن، و در حال که یا باید آمادگی بگیرن به یک کانفرانس بسیار مهم و درد مردم افغانستان به زبان بیارن، ما نفهمیدیم اینه چه قسمی آدم توجیه بکنه. سیب بفرمایید.
با تشکر، با سلام آدم خدمت شما. من فکر میکنم این مشکل تازه نیست، چون بنیاد اصلا نظام دولت مصلحتی است، بر بنیاد اصل شایستگی استوار نیست و دولت واقعا بر منافع ملی، یعنی اینطور نشده که در دولت ولو از هر آدرس کسایی که آمده باشن، از هر تیمی باشن، ولی در دولت وقتی که آمدن به مسابقه یک تیم دولتی و تیم واحد سر یک سلسله خطوط ملی توافق بکنن و برای تطبیق این خطوط ملی عمل بکنن. متاسفانه که چنین نیست. هر کدام که وارد دولت شده فقط بر مانند یعنی غنیمت جنگی برخورد شده و با این غنیمت هر کدام به سلیقه خود برخورد میکنه و دیج زیادتر روی منافع شخصی زیاد تاکید صورت میگیره، نه منافع عام ملی. روی امی ملاحظه اگر شما متوجه باشین گاهی گاهی سر صدای بلند میشه وقتی که فشارهای از یک طرف واقعا مردم بسیار تنگ آمدن و از طرف دیگه جامعه جهانی وقتی که یعنی کمک های بی پایان و سخاوتمندانه جامعه جهانی طی مدت زمان تقریبا بیشتر از 10 سال صورت گرفت و در این مدت زمان یعنی نتونستیم واقعا از اینی کمک ها دولت افغانستان یعنی این آمادگی را نتونست ابراز بکنه و خود به مسابقه یک وجود توانمند و سالم و دارای یک ظرفیت که هم از یک طرف توان جذب و از یک طرف توان مثلا عملی کردن اینی کمک ها را به جای مؤثر و دقیقش اینی کار نتونستن بکنن. و حال که فشارا از طرف جامعه جهانی اگر شما متوجه باشین وقتی که اینی توافقات استراتژیک امضا میشه با هر کشور، معمولا کشورها ادعایشان ای است و تقاضا و خواستشان ای بوده که گویا طرفین باید تعهدات بسپارن و از جانب افغانستان فکر میکنم تعهد عمده ای است که باید فساد از بین بره، باید جلو فساد گرفته شود، جلو قاچاق مواد مخدر و هزار یک مشکل دیگه که در چیزت و بالاخره قانون حاکم شود. و متاسفانه که تا هنوز توان قانون نرسیده، یعنی قانون ای توان پیدا نکرده که دستش به اصطلاح به گریبان یک زورگوی برسه، یک مقام عالی دولتی برسه، که همی توان نداشته و با گذشت هر روز همین ناتوانی خودش از یک طرف از مشروعیت نظام کاسته، مشروعیت زیر سوال برده و از جانب دیگه متاسفانه دولت بونسابی یک دولت ضعیف معرف کرده و اعتماد مردم و مردم افغانستان و جامعه جهانی نسبت به دولت کم کرده. در این اواخر شما اگر متوجه شده باشین این اتهامات وارد میشه که به طرف دیگه که واقعا چنین چیزای وجود داره، این هیچ کس نمیتونه چشم پوشی بکنه، ولی چرا ممکن نیست که معمی اتهامات یک به کرسی بشینه، یک روز اعدام میشه بر روز دیگه با چیز دیگه گفته میشه. من فکر میکنم در مجموع این مشکلات وجود داره و این مشکلات باعث میشه که یعنی هیچ طرف امی طرفین تا هنوز هر کدام فقط تونستن یعنی منافع یکی دیگه خود به اصطلاح حمایت بکنن و در حمایت منافع یکی دیگه باشه و همه گپا به اصطلاح شریک باشه، حال که اینی مسائل مطرح میشه وقتی که یک طرف مورد اتهام قرار میگیره او طرف باز اتهام وارد میکنه به طرف مقابل و طرف مقابل در این راستا عقب نشینی میکنه و این عقب نشینی من فکر میکنم از دو طرف هم اتهام هم از طرف که عقب نشینی صورت میگیره به خاطر است که هر دو طرف مشکلات در وجود خود میبینن و این مشکلات دارن. من فکر میکنم که دولت اینی توانمندی را نخواد داشت با اینی ترکیب و امی ظرفیت تا ای که بتونه به اصطلاح فساد از بین ببره یا یک سلا اتهاماتی که وارد است وجود بله. داره امی اتهامات ثابت بکنه که گویا امی اتهامات
تشکر وسیق صاحب. بله
ده آزادی پسپو که ده خبرونه ده پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره با مستقیم دول خبره شوه و وسی تاسه تکرار او رای
سلامونه تاعت او داشن رادیو ټول کارکون کو اوریدون کو په شمول د ملمنو وړاندې
مېرمنه
او الکوزه صاحب زه خو یو انتقادي نظر دی خدای وکړي چې تاسو یو د قواخ
مېرمنه انتقاد کړه
نو زما نظر دا دی کوم د قانون خبره چې دی کوي نو زوایم چې دا قانون نه پلي کیږي او نه پلي شوی دی پر چا باندې پلي شوی دی چې نن ورځ به پر دوستم پلي کیږي او د دوستم هغه تیر وختونه باید سړی په نظر کې ونیسي چې د څه کړي دي او د افغانستان ملت ته د افغانستان غریب ربړېدلو خلکو ته د څه شي وړاندې کړي دي. خو دی چې دا دېرش کاله کېږي د لاس په دا خبرو کې لتاړ دي نو زه وایم چې داسې خلک اول باید د هاګ محکمې ته په لاس ورکول شي او دا دوی سا تاکی کوسی دا آغا بعد که دوی بگونا سادت سوله نو پا افغانستان که دوی تا بیادزای ورکولسی نو زوایم چی ناکه چی دا خلق چی دا غصوی دی چی کانون دی و اساسی دی و پلان پیدی نا کانونی اساسی دی نبلا دا نبا کرار ورطا پر زای بانی کشینی خپل دا کلی خواندام ما بدوی ول چی سل خوی ننور که یو خوی بلا دا مور که
تشکر کانون سیب دیر من نفساسی نظرو
سلامونه زه اتکه هم دومره خو له دې اوسنۍ ادارې نه د قانون د عملي کولو یا د رشوت یو راکولو یا په افغانستان کې د یو ځواکمن حکومت تما کول زه خو انتخابات ځان ته د پاور کول دي او د ولس هم د پاک کول دي نو ته د خپل ګوندونو ته ځکه چې په دې حکومت کې یو څو بدنامي سریرو شته او هیواد ته ګټه نه رسیږي څو بدنامي سریرو ته ګټه رسیږي زما وړاندې خپل ولس ته ګوندونو ته راځي چې تر ټولو حل لاره دا ده چې د انتخابات را وړاندې شي ګوند مو ځنره تر څنګ یو خاري چې د مور یو ښه اداره تر لاسه کړي یعنی اوسنۍ ادارې نه چې څو د قانون عمل کې د تما کې هي کارنه کمزه کده یې څو مجرمین دي و چې نه په خپل کار کوي نه لیدل دي اسې پکې
اټک صاحب لګ دی واردل شو
الکوزی صاحب سلامونه ونی کیله تاسو او ساتي درنو شاغله ملمنو ته لال محمد بارکزین د ایلمن د ولایت تشنیه نه وي او څه زحمت
وعليكم بارکزین صاحب ستړی مې مهرباني
زه راګر وکړم چې له عمره غوې په نیمروز کې مو د خدای تعالی په ځل دې ډیر امنیت دې دې د باسازي کارونه شروع دي صدقانو باندې بس چارواکی ګرځي ان شاء الله د وطن دشمنان بيخي په مخ باندې ورک دي ان د ټول ناوې د لشکرګاه څخه حرکت وکړ ځکه چې د وطن د ازادۍ او ترپای د ګول سوالي کې ان شاء الله امن او امان دي ان او نور د کانفرنس څخه د غیلې لرشت موږ د افغانستان خلک ګرځي دي چې دغه الله تعالی امن مشت وطن کرا ول خلک خپل کارو خپل روزګار خپل ژوند ژوندۍ ته خلاص کړي کانفرنس اوس په موږ د ایله ده چې د افغانستان سره کومک وشي او د امن او بسازي په
خبر اڑان دے کے امنیت دے الحمد للہ کارون رسم روان دی دا خوڑے رکھ خبر ادا اور جن کی پہ خوشحال کی گی پدے غزنی نمدا سے خبر رسیدل چیزنے خلق مکتبون د ساتل د پارا متحد شوی دی او دا سے د پہلمن کے چنگا وزت سنگا دال تم د خلق همکاری د دولت سره ډیره
دا خپل زموږ د لشکرګاتو نن د ناوی د ولسوالۍ ته لشکرګاتو راغله د ولسوالۍ خلک هم ټول څه دي د خدای تعالی په ځبې ډېر امنیت دی د دولت څخه ډېر خلک خوشاله دي یا اکثره په کور کې د سړی نه چې د دولت تاجدار نه یا د وطن د دشمنانو مخالفت نه ټول وطن یې وزه د دولت پر خوا باندې ولاړ دي په ټینګه ولاړ دي یعنی یو مخالف د وطن د دشمنانو څخه وځ په فریان کې نه مالي نه په ټول ناوه او ځانګړي ځار ځار ته په ټول امن کې وځه امن امن ته ده لکه
بس کور دے ودان سلامت اوسه دغه آواز دی ټول اوردن کو اورید کور دے ودان چې ټلیفون دی وک مننه دوستانو دا سی خبرونه کده ټول افغانستان نه راشي خو بیا خدای به د کانفرنس رو هم نظر سیب غټه ولدي څنګه
بله
سر د ورور خبرې خو ډیره خوي د هلمند کې ویام امنیت دی الحمدلله نو څنګه د سیب تاسو نظر د لند لند خبرې وکي ول ول جسه بروسته به نور مسائل باندې خبرې وکي او غله
بله و کله چې ما د غورور د خبرې واورې دی واقعیت هم د هر افغان د پاره د خوشحالي زیری دی چې هغه مطمئنه وي چې په سیمه کې امنیت وي په ولایت کې امنیت وي خصوصا په هلمند کې بل اعظم د کندهار په ولایت په نمائندګي دومره درته ویلی سم چې اوس الحمدلله په کندهار زابل روزګان او هلمند کې په غزنی کې پکتیکا کې په دې سیمو کې اوس کوم کلمر د ولس سره وینو امنیتي وضع الحمدلله په نسبت ته نورو کلو ډیره ښه شوی ده چې په دې مکتبونو هم خلاص شوی دي او در ټولو مهم ابتکار چې دا وخت د غزنی خلکو وکي هغه دا دي چې هغه د هغه دشمن په مقابل کې څوک چې زموږ د خلکو د مکتبونو او د پرمختګ دشمنان دي دا هغه په مقابل کې په خپل ټوب خپل ورو باندې ودرېدل او د قربانی ته خپل سرونه قربانی کړل مګر د خپل ولست آینده نسل لپاره زمينه د تعلیم او پرمختګ برابر کړل دلته بل یو ور د هلمند څخه دا ول چې موږ نه قانون لرو او نه د قانون په نامه باندې تستا زه د ور ته ډیر په احترام باندې دا وایم چې به قانون ټولنه هغه ته د ځنګل ویل کیږي اته ځنګل هم درې حد پورې قانون لري الحمدلله موږ په افغانستان کې قانون لرو په افغانستان کې د سیمه په کچه باندې بهترین قانون د افغانستان موجوده اساسي قانون دی دا چې اساسي قانون سل په سل کې پلیسوي نه دی دا چې هغه ته هغه کسانو احترام نه دی کړی نو دا د قانون ګناه نه ده بلکې دا د هغه کسانو ګناه ده څوک چې د قانون څخه سرغړونه کوي څوک چې قانون ته احترام نه لري د اولس سم خواسته دي چې هغه کسان چې جنایت پېشه کسان دي هغه کسان چې د خلکو د اساساتو څخه د خلکو د هغه منطقي چې دا غو ژوند کوي د هغه څخه د خپل ځان په ګټه باندې د هغه د نامه څخه استفاده کوي هغه اولس باید ځیر سي هغه اولس باید هوښیار سي د مثبت او د منفي تمیز وکړي څوک چې مثبت حرکت کوي مثبت رهبر وي مثبت مشر وي د خپل قوم او خپل وطن ګټ په نظر کې نیسي د هغه ملګری دی وکړي او څوک چې جنایت پېښه وي یا د پردو په لمسون باندې سپانسر وي یا په افغانستان کې د افغانستان د تجزیه لپاره پروګرامونه جوړوي یا په افغانستان کې د رشوت فساد بڑی د پاره زمينه سازي کوي یا په افغانستان کې د کومونو د مابین د تصادم موجب ګرځي ولستي دا غو مخه ونيسي ولستي واغوته وای چې موږ په داسې مواردو کې ستاسو شاته نه دریجو ستاسو پر ارشي باندې پټ سترګې نه پټو د زما د پاره د خوښنۍ خبره له کوزي صاحب نظر صاحب دا ده چې ولس هم ډیر وخت به تفاوت پاته سوی دي په بعضي مواردو کې هر رقم یو د دې مشر یا رهبر که هر څه غلط یا منفی حرکت کوي دی بیا هم دا هغه ملګری کی بیا هم دا هغه سپورت کی بیا هم هغه د دې
کریډیټ بخانه کوم دا غزنی مسله تاسو یاد کړل په دې کې د افغاني میډیا کې څه دته څنګه سي عکس العمر خبرګون ښکارا کوي یعنی دته کوم توجه وشول او نشول دولت څوک دولت
ډیر په تعصب سره به زه دا ووایم چې د افغانستان میډیا څومره چې باید په کار و، او خصوصا د افغانستان د حکومت لپاره، د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیشن مخالفینو لپاره دا یو چانس طلایي و چې د افغانستان ټول اولس په دغه مورد باندې پوه کړی وای او هغو ته ویلي وای چې د غزنی د خلکو سره ودرېږي او په ګډه باندې کومک سره وکړي، همکاري سره
وکړي،
دا ډاډ ورکړي چې تاسو یوازې نه یسته، چیرې دشمن ستاسو په مقابل کې جدیت ښکاره کوي. د افغانستان د ټولو قومونو، ولایتونو، سبزبانان، خلک، سپینجری، خصوصا هغه کسان چې د افغانستان هر بچی د علم په ډیوه باندې بار غواړي او په افغانستان کې پرمختګ غواړي، په افغانستان کې تعلیم غواړي، په افغانستان کې د دامسایګانو په مقابل کې د سیالۍ لپاره ځان آماده کوي، موږ به د دې لپاره ستاسو کومک او همکاري وکړو. خو زه به دومره ډیر په تعصب سره درته وایم چې هم په دې کې زموږ ملي تجاران، هم د افغانستان حکومت او زموږ مشران خاموش پاتې سول، او دا یو عادي موضوع وګرځول. نو زما
ولول جسب او بخښ ولول جسب، تاسو مهرباني وکړئ چې په همدې ارتباط او کنورم دا د اوریدونکو پوښتنه په نظر کې ونیسئ. مهرباني سی
به حساب تدویق قانون، یعنی حاکمیت قانون، اگر ما حرف بزنیم در افغانستان اصلا می موضوع بستر سازی نشده برش، و کسایی که از عدم تحقق قانون نفع میبرن اونا هیچ وقتی را نمیخوان که در افغانستان حاکمیت قانون تحقق بپذیره. و این علتش این است که اگر حاکمیت قانون در افغانستان تحقق بپذیره، اولین کسی که ضرر میبینه همین مردم هستند. ببینید در افغانستان کسایی که قانون نقض میکنن یا اطرافی های از اوهای شبکه که اینا در شبکه کار میکنن و در رأس شبکه قرار دارن، اینها اصلا سر این موضوع هیچ یک قدم به خاطر از گپ نمیزنن. و علت ملیشی هست، علت دلیلی بین المللی موضوعی است که حتی امروز کشورهای همسایه ما، حتی کشورهای دور از افغانستان، اینا شبکه های استخباراتی خود دارن، حتی در رأس قدرت کسایی شاید بوده باشند که ارتباط داشته باشند به مراجع استخباراتی منطقه‌ای یا بین المللی. و هر وقتی که سر از اینا یک فشار میاد یا اینا متهم به نقض قانون و یک جرمی میشن، و اینا هیچ کس هیچ قدرتی وجود نداره که اینا را پرسان بکنه که این حداقل به صفت یک متهم دلیل قضیه را از یا پرسان کرده نمیتونه. به این حساب است که وقت جناب آقای کرزی در رأس حکومتی که اینا قرار دارن، این حکومت یک حکومت است که مطلق شبکه بندی شده و یک حکومتی که مطلقاً فساد در ریشه دوانده و این ریشه ها توصیه میپذیره در
ولول جسف
بیچاره ما.
با ایوبی صاحب اشاره وکړه چې دا ولسونه باید کارو کی، یعنی مقصد دا د ټول افغانستان مختلف قومونه او دا خلک چې دوی باید سره لاس یو کی او مشکلات په خپل حل کې ترڅو پورې چې ملت متحد نشي، نو همدغه حل به همدغه چارواکي به نن به یو ټکی بل ورځ به بل ټکی بیا به بل پی حاکم کیږي. تاسو په دې ارتباط څه نظر لري چې ولسونه باید څه وکړي، څنګه وکولای شي چې دا ولس ونډه پکې زیاته واخلي، په خپل د ستونزې حل کړي، او په اصطلاح دغه کسان چې دي چې دا قانون نه تطبیقي دا غوی مخه ونیسي؟ یعنی داسې امکانات تاسو ویني په دا خپله ساحه کې په خپل دید کې؟ مهرباني.
ما نه میفهم چې خوشبختانه بګم بدبختانه یکی از مؤسسین همین دولت هستم، د لوی جرګه استراری عضویت داشتم. وقتی که ما دوه دوبین مردم رفتن د بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، در وقت مردم به اندازه روحیه قوی داشتن که اگه امروز شما میخواستین امروز و قماندانای خود بندی کده میدادن، و خود قماندانای مقتدری هم او روز ایتو فکر میکردن که امروز که امریکا طالبان از بین برد، فردا نوبت ما میایه. به شکل اینا کار میکردن که معامله بکنن، میترسیدن. و بعد از این در خود همین لوی جرگه استراری یک محکمان جناب آقای لخسر ابراهیمی گفت ما عدالت فدای صلح میکنیم. و 16 نفر از کمیسیون 21 نفر ضد همیگه برای دادم تا جناب آقای لغزر ابراهیمی ای خو از لحاظ تجربه علم دانش ثابت شده در جایی که عدالت نیست در اوجا حاکمیت قانون نیست یا که عمل غیر انسانی صورت میگیره یا صلح نیست در اون منطقه وقتی که عدالت نبود صلح دیگه وجود نداره. از امون روز اساس قانون شکنی، اساس ظلم، استبداد، رفتن به استخبارات ملی و بین المللی به حساب هر چیزی که بوده آغاز شد و او کسایی که میترسیدن که ما محاکمه میشیم خود ما در رأس قدرت قرار گرفتن و تا بالیب در رأس قدرت وجود دارن و اونا پول دارن، بلدینگ دارن، تمام امکانات در اختیارشان قرار داره. این ملت بیچاره او وقت دید که یا چقدر ضعیف بودن و پس قدرت به دست خود یه قماندان ها قرار گرفت. دیگه از اون ملت شما چه توقع کرده
میکنید؟ تشکر.
اون ملت بیچاره وقتی که میره طرف محکمه با علی یک مجرم که قماندان بوده یا با نفوذی که در اونجا نفوذی که داشته و فیلفار موضوع به نفع قماندان فیصله میشه و خودی آریزی بیچاره بندی میشه. پس از این ملت بیچاره شما چطور بتونید توقع
کنید
که اینا بخیزن علی فروندهان علی ظالما
تشکر اول ولی سر وسیق صاحب تاسو هم باندې ارتباط کول خبرې کول وړي ځکه چې دغه مسائل ډیر مهم دي او نړیوال کانفرنسونه خو جوړیږي اوس د توکیو مخکنی کانفرنس او بیا ورپسې د لندن کانفرنس او د پاریس کانفرنس او دغه سې د استانبول او اوس د کابل کانفرنس ورپسې بیا د توکیو کانفرنس او په هند کې یو کانفرنس جوړیدونکی دی د نړیوالو سرمایه ګزارانو د افغانستان په ارتباط. نو بیرته خبره هماغه وي چې زه یې قانون ګل ته به راځي که په افغانستان کې قانون حاکم نه وي خو دغه ټول شیان بې فایده دي. زنی خی خبریم کیگی وای چی باید ولسونا سهیم شی سب ستاسی نظر سده چی ولس با ولوالجی سب بول ولی ولس بیچاره ده در پدره ده ولس غق چگناوری ستاسی نظر خورو چی باید سی
منه نه زه فکر کنم اول خو واقعا سرنگ چی ولوالجی سب بول پا اوائلو که یعنی ده حکومتو پا شروع که ده یه ولسم ده سپتمبر نه وروس ده خلق ده سی انتظار دلوده چی واقعا ده دوی ده زرگوی دلاس نه یعنی دوی خلاصی او وقتا دوی یو مستقل جوان با پیل که پا تاسف سره چه داسی و نشول چون مسلحتی حکومت را منسته شو دلتا مختلف دلی سره دا قدرت سره بو بشل او بیا دوی تلاش بکه چه هر چیری چه دوی حاکمت دی دوی بوشی کولی حال تا بیر تخبلی منگولی داسی خلقی چه اصلا دا خلق ملت چه داغ ملت چه برتوایی داغ ملت دا دوی گروگان دی وست دوی سره گروگان دی دا ملت هیچ نشی کل دیوی خوانه دوی بسیاره جنگ زپلی ملت دی
نو هم دسی باید کینی وسیق سر هم دسی کینی گنا باید اوکارم
نه پیت صورت نه نه پیت صورت سره منظور می پدی که دی چه دغه عدالت غوښتنې غږ دغه قانون د حاکمیت په خاطر د فساد د ورو کولو په خاطر اوس یعنې د فساد دومره اوج ته رسېدلی چې اصلا د فساد د اصلاح په ارتباط یعنې ډېر داسې سړی انتظار نشي یوستلی چې ګویا فساد د منځه ځي. یعنې اوس کاملا یا داسې جدي دغه ته ضرورت دی چې کاملا یعنې ټول اداره باید تعویض شي او داسې دغه را منځ شي کنه اوس سر تر پای پورې کاملا په فساد کې غرق ملت ډیر توقع لري چې ملت اوس د دوی لپاره داسې یو آدرس یا داسې پشتوانه چون اوس دوی سر نشي راپورته کوي سر چې راپورته کې دغه خلک بیرته سر وایي دوی دا توقع لري چې دا سه واده است چې حداقل د دوی حمایت ولري.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
بل څه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه کاج رحمت الله د کندهار څخه خبرې کوم. ټول مېلمانه ته سلام وایم تاسو.
وعلیکم السلام.
او په خاص ډول محترم ایوبی صاحب ته.
بل څه؟
ډېر سلامونه او په دې ډېر ملامت یم چې ما و د خره نه کور. دغه دې یو خدای دی په کندهار کې د تعلیمات اسلامي د معارف د دې ښه مخه دی یو ځواب دا یو خبر دا ښه ده چې دا د لکشي د خري خلک په ملایانو کې ریږي او درو سره جامع و دې ته نه تیار دا یو څه اول ما دا مشته ده چې په شمال کې اوس د سمون کې
او هغه بر قانون باندې کیږي نو کومه فکر ده چې خرج ته واري راوته یا حمزه ته واري راوته چې کنداري سری سری کی ترکاتب دی وسلی کوله یا وګلغه راوته دا خلک دي چې په سرنا او تل چې د امریکایانو سره یا چې کومه وشه او محترم یا ویسا باید په دغه خلکو ځان یاد نه کی او دغه قانون نه پلي کیږي چې په واجب د شمال سره یې نه شي او د جنم په وړاندې دا څه نه کیږي.
تشکر نه یو بیسه به خبرو کې کور د ودان قاری صاحب
الو کوزای صاحب تاسو او نظر سے تو تاسو مل منو ته سلام او احترامات باندې کوم عبد الحکیم حدیث یې کابل له ولادت المسیل سلام تاسو ته
و علیکم السلام حدیث صاحب مهرباني سلام شي
الو کوزای صاحب الحمدلله قانون کولرو او د خدای تعالی د قوانینو لاندې او قانون لرو او متاسفانه چې د عملي کېدو څوک نه سره بخنه غواړم وای د کوچانو کې دې ته وای څوک راغله غږیو چې سړین سره وای څوک تر راوتل څه یو د خوراک سړی دی یو د خبرو سړی دی نو ته څو غواړې د خبرو سړی غواړې او د خوراک سړی غواړې هغه ورته په خندا سور چیرې وای چې د خوراک سړی غواړې سړی خو د خبرو نه سره نو خدای تعالی دې موږ په ملک کې د خبرو سړی پیدا کړي دا دی یو
بله
او بل راځم د مطلب ته د کوم دانن کانفرنس دی اسیا د قلب نامو باندې دی په دې کې د څوره خبرې کېدلې چې پاکستان باندې فشار راوړل شي چې پاکستان د تورستان د ملک مجلو جدي وشي زه دې ته ایران پاکستان چې په دې لاس کلو کې په پاکستان باندې سواره ثابته دا چې د موږ په ملک مداخله او د تورستان د راځي دي آیا نړۍ کمزورې ده نړۍ کې طاقت نشته چې دای نه سیمه هر کولای ته او د دې توان زیات دي نړۍ وخت نه وسره کیږي او پدرم هغه کې ایوبی ته سلامونه ایوبی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم دا وایي چې ولس جامکار دي ولس به ان شاء الله همکاري خو زه و خبر کوم چې تاسو لا څه شي اطراف ته پاتراب کې د منګ دي همسایه دولتو جاسوسان او د دوی د جاسوسي شبکه دومره فعال ده صحت دې منګه دې اردو دې منګه دې پولیس دې منګه دې امنیت ملي فقط باندې او حتی په دې حکومتي چارواکو باندې د کفر په تور کې دې منګه او سربا شهید کی هغه راځي او راولل کیږي او لرنه اجر کې خستي دې مولا حاضری کې نس دغه جنازه وتی تاسو نه توقع دا د حکومت له قانونه فلار کې اطرافو کې خلکو ته په دشي او لهجه سره چې خلکو ته قناعت ورکړل شي هغه ته د شي او تبلیغ وکړي چې خلکو زړه ځان ته راځي او چې دا کفار خو به موږ ملک دې همیش دفاع نه فاتي
توجه نمدیر مرده ودان حنیف صاحب سلامت اوسې خدای جوړ لرخه محترم ملمنو د سی یو یو دقه کوغه کوشش کوي څو دقه پاتې دي چې د خبرونه لمړی برخه به ختميږي خبرونه وروسته به دویمه برخه ته ځو البته به نور مسایل مطرح کوم ربا نیو کې صاحب ایوبی صاحب هم په ترتیب سره راځي صاحب
زه د ټولو د مخه کاری صاحب د کندهار څخه د دینی مدرسو مشتنه وکړه ځکه چې موضوع د نن دغه نه ده د دې لپاره موږ هر څه لیدل کو او کدی وغوړی په دې کې موږ مرسته کولای شو خبره ده کچې د افغانستان اولس ټولنیز عدالت غواړي امن غواړي د افغانستان اولس د بشر د حقوق غوښتونکو وي په افغانستان کې تعلیم او تربیه غواړي په افغانستان کې د سیال غوندې ژوند غواړي په سیمه کې په هر قیمت چې کیږي په هر قیمت چې کیږي کبه باندې خانو کیږي کبه وولو کیږي کبه ټکولو کیږي و سم بدبختانه د دې شانو د خلاص د افغانستان اولس بل اخر بل هیڅ چاره نه لري چې متحد نسی د افغانستان اولس ته متحد سي د افغانستان اولس ته د مثبت ادمان په مقابل کې مثبت ملګری دی وکی د منفي په مقابل کې دی و دريږي د افغانستان اولس ته د خپل پاکو ایماندارو پر وطن مینو شخصیتونو همکاري وکی خبره داد چې هغه کسان چې په افغانستان کې د عدالت ملک غواړي هغه کسان چې په افغانستان کې ټولنیز اجتماعي عدالت غواړي او د قانون تطبیق غواړي هغه په مالی لحاظ باندې کمزوري وي نو زموږ ټولنه واغ ته ارزښت نه ورکوي زموږ د ټولنې خصوصا د افغانستان یو بدبختی هم دا ده هغه سړی چې په سر کې څلري په ځل کې څلري غواړي چې د وطن خدمت وکړي غواړي چې د وطن د سیالانو په ډګر کې ودرې غواړي چې په دې وطن کې د قانون تطبیق سل په سل کې پیل شي هغه یا په ټولنه کې په مالی حالات دومره کمزوري چې هغه خپل استعداد په دغه ټولنه کې د چوس په افغانستان کې جوړ شوی ده په کار نه سیاچولای او د افغانستان اولس خپل مکمل اعتماد د لاس ور کړی دي څوک چې غواړي کار وکړي الکوزی صاحب تباور وکړه یعنی په ډیر وختونو کې زموږ زړه غواړي چې د خپل اولس مابین ستولار شو خپل اولس واڅو موږ د دونه بې باوري سره مخامخ یو چې موږ په دې باور نه لرو چې موږ یو ډیر زورور بدماس جابر غاصب تلاس ور واچو اولس بس موږ لا
تړي او ولس هم په دې باور نه لري د شک بستر کو کسان ته ګوري کم کسان چې په دې ټولن کې په دمو افغانستان کې تغییر غوښتن کې دي په دې افغانستان کې د پرمختګ غوښتن کې دي په افغانستان کې در ټولو مهم حیثیت چې زما د پاره د افغانان د فار رغه ملي وحدت دي دغه غوښتن کې دي دغه زما د دغه ازادي رادیو د خچ دا بي خډر اوریدونکو د افغانستان او په داخله او په خارج کې لري خاص می دادی وجز می دادی چې په هر کیما چې کیږي په یوداسي ټغر په یوداسي مشر په یوداسي رهبر باندې راټول سو اول در ټولو مهم اعتماد وکړو د اعتماد سره د هغه مثبت نظارت وکړو او منفي نظارت یې وکړو کله موږ د خپل رهبرانو د مثبت او د منفي نظارت د فارم لا وتړل موږ کامیاب یو موږ الحمدلله شزوانان لرو موږ تعلیم یافته مشران لرو موږ ډیر زړسوان دي مشران لرو ما په دې ټولنه کې په دغه دوه کال کې داسې اشخاص دیدلی دي چې د هغه سره داسې زینتونه د افغانستان د پاره داسې منظمه برنامه ورسره دي چې د افغانستان دغه دیش کالو ناخوالو ته په زر د دوه یا د درو کالو کې د دغه تاریخ ناتار چې په افغانستان کې روان دي د پای ټکی شو ولا شي شرط دی چې اولس په هر کې مچ کیږي اولس باید د مثبت ملګری وکي او د منفي په مقابله کې ودرې
چې د خبرونه لمړی برخه ختمي دوستانو لمون سره پاتې
آزادي رادیو